د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځي ځواکونو د وتلو کلیزه ده. په دې مناسبت ولسمشر اشرف غني پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا د سولې لپاره غږ وکړ. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته ولسي پاڅون کوونکي په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په روانه خپرونه کې نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغګونه راډیوي ډرامې نوې برخه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په 400 سیمه کې د باچا خان پوهنتون له یوې میاشتې وروسته نن بیا د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو، او د روسیې صدراعظم وایي مسکو به تر هغه په سوریه کې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نوي رسیدلی. قدرمن اوریدونکو، له نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکی تصویر بیانوي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلي د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو ویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او میرمنې به هم پکې حضور ولري.
په دې اکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به زموږ د جهاد مشران ډېر قوي حضور لري. ډېر ژر به د دغه مشرانو نومونه اعلان شي او خویندې به هم پکې حضور ولري.
ښاغلی غني همدارنګه یو ځل بیا له مخالفو ډلو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې چې سولې ته ژمنې نه دي هغوی به وځپل شي. احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په لړ کې نن د بغلان اوسیدونکو ته په وینا کې وویل چې تروریستي ډلې هیڅ قوم او مذهب پورې تړاو نه لري. ښاغلی مسعود تر دې وړاندې هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاصه توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور په دې هیواد کې د افغانانو دردونکی تصویر بیانوي. د ټولنې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د 2015 میلادي کال راپور د اندېښنې وړ بللی. اروپایي ټولنې همدارنګه د جګړې لښکېلو غړو هم غوښتي چې د جګړې پر مهال عام وګړو ته د مرګ ژوبلې لاړولو لاس واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې راغلي چې 2015 میلادي کال کې 3515 ملکی افغانان وژل شوي او 2155 ټپیان شوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلي د داعش وسلوالو له موجودیته پاک کړي دي. په ننګرهار کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان جنرال نسیم سنگین وویل چې په دې عملیاتو کې همدارنګه تر دې دمه 25 داعشیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. دا خبر پښتونخوا په 400 کې د باچا خان په هنتون نن د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شو. د 13 جنوري میاشت په 16 نیټه پر دې په هنتون د وسلوالو په حمله کې یو شمېر محصلان او ښوونکي وشل شول. د باچا خان د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت محصلانو ته په وینا کې ویل چې د دوی او د پوهنتون د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. د پاکستاني طالبانو یو جلا شوی ډلې پر باچا خان پوهنتون د 13 میاشت د ډلې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپلې پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر په خپل هیواد کې سولې ته نوي رسېدلی. دیمیتری مدویدیف دا څرګندونې له ټایمز مجلې سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خپره شوې ده کړې دي. د روسیې صدر اعظم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان غله او تروریستان وبلل. مدویدیف ویلي په سوریه کې هغه مهال سوله ممکنه ده چې ولسمشر بشار اسد له حکومت ضد یاغیانو سره خبرو ته کښېني. هغه ویلي دي د سولې پروسه باید د سوریې په سیاسي ډګر کې د ولسمشر بشار اسد راتلونکی مشخص کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین ویلي دی کېدای شي هغه لس تنه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان احضار کړي چې د ایران لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. مکین ویلي دی غواړي د هغې پیښې په اړه له دغو کسانو پوښتنې وکړي. مکین ویلي که چېرته د اوباما ادارې د مارچ تر اولې نیټې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه معلومات وړاندې نه کړل، دی به دغو کسانو د احضارولو لپاره اقدام وکړي. جان مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د سنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشري هم کوي، ناوخته د جرمني د مونشن تر امنیتي کانفرنس وروسته امریکا ته تر روانېدو مخکې ویل دا د اوباما د ادارې لپاره یو انتخاب دی. دغه امریکایي بیړۍ چلوونکي یا ماڼوګان تېره میاشت د ایران اوبو ته د دوی د ګزمو د دو کښتیو تر اوښتو وروسته د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب لخوا ونیول شول. د روسیې رسنۍ وایي د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې د پولیسو دوه افسران وشل شوي دي. په دې پیښه کې چې نن په ډربینټ سیمه کې شوې ده دوه نور پولیس ټپیان دي. که څه هم د چاودنې مسرنګوالی روښانه نه دی، خو پولیس وایي چاودنه ښایي ځانوژونکی برید وي. داغستان له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو او چاودنو شاهد دی. په دې تاوتریخوالي کې تر ډېره معتدله مسلمان مشران، خبریالان، دولتي چارواکي او پولیس په نښه کېږي. او بوسنیا هرزګوینا نن په رسمي توګه په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلي فدریکا موګرینی وویل سرایوو نن خپل غوښتنلیک اروپایي ټولنې ته سپارلی دی. د بوسنیا هرزګوینا صدراعظم دینس زیوازدیچ د روانې فبروري په لسمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په اروپایي ټولنې کې د شاملېدو لپاره ټول شرطونه پر ځای کړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې هیواد به په 2018 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې غړی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت په غونډه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو د سولې لپاره غږ وکړ.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشري اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ.
څه پیښ شول چې د وخت د ابر ځواک پوځي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیار شول؟
د افغانستان د خلکو د جهاد په نتیجه کې او همدارنګه د هغه بین‌المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا یې دا خاوره پرېښوده.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له عملیاتو وروسته د ولسي پاڅون ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. په نورو موضوعاتو کې ټاکل شوی چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه تر دوو میاشتو د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي.
ما خو ټول ته ویلي وو چې زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قمندان صاحب، زما له نشه یي موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قمندان صاحب، زه بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا تمثیلي ټوټه د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې په نوې برخه کې واورئ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم د خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غني د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د غونډې ته اجرایه رئیس او یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو هم خبرې وکړې چې تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې وړاندې کیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وخت لري نه دی چې په هیواد باندې د سولې او ثبات لمر راوخیږي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه ته وینا کوله د تیر په شان یو ځل بیا له ټولو وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو اواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شئ. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاج راووزي.
ښاغلی غني زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصت نه په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې زور او جګړې له لارې هیڅوک خپل هدف ته نشي رسیدای.
یک بار دیگر پیام خود از این تریبون به اونهایی که قصد تا به حال جز و ایرانی در کشور چیز دستاورد نداشتن جز کشتار مردم بیگنا و صدمه زدن به فرصتهای مردم افغانستان دستاورد نداشتن، پیام ما برشان ایست که از طریق جنگ با خشونت با کشتار مردم بیگنا به جایی نمیرسیم. اگر آرمان دارین، فکر دارین، نظر دارین، بیاین در سر میز مذاکره مسئله تان مطرح کنیم.
د افغان حکومت مشرانو د سرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. د پخواني شوروي اتحاد سره لښکرې په 1955 لریز کال د جدي په شپږم افغانستان ته راغلې او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1988 کال د دلوي په شپږشتم له افغانستان وتلې. په ورته وخت کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو هم په عادلانه او تلپاتې سولې ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د تیر حکومت لاسته نه باید په سوله کې خوندې شي. د حمید کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جهادي شخصیتونو هم په دې مراسمو کې باعزته سوله د ټولو افغانانو اړتیا وبلله. د ولسمشرۍ پخواني مرستیال کریم خلیلي وویل چې د طالبانو سره سوله باید دینی او ملي ارزښتونو ته پام پکې وشي. له طالبانو څخه سولې ته د راته غوښتنه څه نوې خبره نه ده، بلکې دا ډول غوښتنې له دې وړاندې هم شوي، خو طالبانو تل د ټوپک په ژبه ځواب ورکړی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روانې فبروري تر وروستۍ پورې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي. په دې اړه به د کم میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د 14م ځل لپاره سره جرګه شي. معلومه نه ده چې د حکومتي چارواکو له دې غوښتنو سره سره به طالبان دا ځل د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او کنه بیا به هم خپل وسلوال مخالفت لاس واخلي. په دې اړه به وروسته روښانه شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو په مناسبت غونډه کې پر وسلوالو مخالفینو د وسلوالو مخالفینو پر ټولو ډلو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سیاسي کارپوهان وایي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل او له افغانستانه د دې ځواکونو بیرته وتل د جګړو او نورو بدبختیو اصلي عوامل دي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل چې شوروي اتحاد په افغانستان په یرغل سره سړې جګړې ته لاره اواره کړه او تر اوسه پورې هم افغانان د پردیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله قرباني ورکوي. له ښاغلي ستانگزي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې مرزي احمدزی مرکه کړې او پر سر کې د افغانانو پر ژوند د روسانو د یرغل او بیرته وتلو د اغیزو په اړه پوښتنه کړې.
د روسانو
روسانو تاګ او راتګ د سړې جګړې د عمده ټکو څخه شمېرل. هغه په دمانه چې کله چې روسان افغانستان ته راغلل، د سړې جګړې دوران چې له 1940 نه شروع شوی او تر 1990 کلو پورې دوام وکړ، د اوج نقطې ته ورسېده. د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په نتیجه کې، او همدارنګه د هغه بین المللي فشارونو او رقابتونو په نتیجه کې، روسان له افغانستان نه خپله ونه وتل، بلکې د یو ماتې او مجبوریت پر مبنا دا خاوره پرېښوده او بېرته خپل اصلي ټاټوبي ته لاړل.
بلې، سنګزه صاحب، د پخواني شوروي اتحاد له وتلو څخه وروسته په افغانستان کې تر اوسه پورې تاسو د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟
متاسفانه باید ووایو چې لکه چې د افغانستان تاریخ ښیي، په دې جګړې په میدانونو کې موږ تل ګټونکي وو، او موږ د سیاست په میدان کې د خپلو جغرافیه او جیوپولیټیک او سیاسي جغرافیې موقعیت له نظره نه یو توانېدل چې د خپلو بریاوو صحنې په سیاست کې وګورو. د روسان د وتلو او ماتې نه وروسته هم متاسفانه موږ همدغسې یو حالت ته ورداخل شو. ما مخکې عرض وکړ چې په سیمه او نړیواله سطحه نوې ایدیولوژیګانې، نوي تفکرات او نوي سیاسي جوړښتونه رامنځته شول. په منطقوي لحاظ ځینې هېوادونو د منطقې کې خپل سیادت تثبیت کړ، لکه پاکستان او ایران د شوروي اتحاد د سقوط نه وروسته. موږ متاسفانه په دغه رقابتو کې زوبل شو، او همدارنګه غربي نړۍ موږ د وسیلې په توګه په سړې جګړې په دوران کې استعمال کړو، وروسته یې هیر کړو. په نتیجه کې هماغه څو چې موږ د جګړې ناخوالې او رنګ حالت بېرته ونشو کولی ویرغو، لاړو نوي بحرانونو ته، نوي سیاسي رقابتونو ته. تر اوسه پورې چې اوس موږ په حقیقت کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو په تېره بیا په سیمه ایزو سطحه د هیوادونو د رقابتونو په میدان بدل شوي، او هر ورځ د بلې ورځې نه وروسته موږ نوي نوي بحرانونو ته وداخلي.
سنګزه صاحب، اوس هم روسیه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي که خیر؟
زه فکر کوم روسیه په تېرو 5 کلو کې بیا غواړي په نړیوالو مناسباتو کې امریکې او غربي نړۍ ته ځان یو چیلنج کړي. په همغه مبنا فکر کوي چې افغانستان د غرب د نفوذ ساحه ده، په مستقیم او غیر مستقیم ډول غواړي چې دلته د خپل نفوذ ساحه ولري. موږ که چېرې مداخله ونه کړو، حد اقل غواړي د منطقه د خپل نفوذ باندې ولري او په شکل د اشکالو خپل منافع کتاب.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزای و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د شوروي ځواکونو د وتلو د اغیزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د شوروي پوځي ځواکونو یرغل او وتلو ستاسو پر ژوند کوم مشخص اغیز کړی؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې خبر کړو.
ازادۍ راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو څخه په پاکو شویو سیمو کې د ولسي پاڅون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری چې اچین ولسوالۍ ته ورغلی او له امنیتی چارواکو سره خبری کړي، د راپور برابر کړي.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد عملیات روان دي. د یک شمې په ورځ د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلو. په دې سیمه کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال نسیم سنګین وویل، په دې عملیاتو کې تر دې دمه 13 قریب پاکې شوي او ګڼ شمېر داعشانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې جګړه کې د 25 په تعداد داعشیان وژل شوي، لس تنه نور زخمیان شوي، او هغه وسلې چې له دوی نه پاتې دي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
در دست نیروهای امنیتی است.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پاچین ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل، دغه قریه چې له وسلوالو پاکې شوې، په دې سیمه کې د سیمې پاڅون کوونکي ځای پر ځای کړل تر څو دوی خپله د خپلې سیمې امنیت خوندي کړي.
نن لله الحمد زموږ د امنیتي ځواکونو په پوره وړتیا او میړانه سره موږ وکول چې دا ټولې سیمې تصفیه کړو، تلاشي کړو، او دغه د اچین ولسونه چې د شینواري قوم دی په دې سیمو کې ځای پر ځای کړو تر څو ټول ننګرهار ته، ټول افغانستان ته امن راشي.
په ورته وخت کې دغو پاڅون کوونکو او د سیمې قومي مخورو خوښي ښکاره کړه چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي او ډاډ یې ورکړ چې نور دوی خپله د خپلې سیمې امنیت ساتي.
او دوی نن په داسې یو کار کې چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه باندې خبره ده، د دې دپاره دوی دلته راغله او خپلې قربانۍ او خپلې دغه ټولې دوی هغه هر څه شاته کړه او د قانون په چوکاټ کې نن مشترک دلته موږ او تاسې ګورو چې موږ نن دلته خپلو مشرانو په څنګ کې ولاړ یو او نور د ټولو هغه جنگ کې ښکېلو ډلو نه مو یوه غوښتنه ده ستاسې په دغه باندې میډیا د لیارې نه چې بیا چې نور د جنگ جګړې نه لاس واخلو، دغه بې وزله او بېچاره ولسونه چې په دغه دېرش کاله یې قربانۍ ورکړي نور د خدای دې ته د فی ټکی کېدي.
موږ دغه ځوانان، دغه کشران، دغه ښایسته ښایسته ګلونه چې دا ټوپک یې نن په لاس کې خیشتي، یقیناً چې د وطن او د سیمې مینه او محبت دی ورسره، او دغه ټوپک چې خیشته دا به دې لپاره نه خیشتي چې هلته به یو بل نمایشي خو دشمن له به سینه په سینه مخامخ انشاءالله چې قابلې له ورزي خپل وطن به ساتي.
د هغه پاڅون کوونکي دي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هدایت د دایشانو پر ضد راولاړ شوي وو او وروسته د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای شول.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
افغان چارواکي وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینې د اورګاډي د پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غني او د ترکمنستان د ولسمشر لخوا افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره وصل شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هیله مندي چې د ترکمنستان اقینې د اورګاډي پټلۍ د پروژې له بشپړېدو سره به تر ډېره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې اواري شي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
افغان سوداګر تل نورو هیوادونو ته د خپلو توکو د لیک درالیک په برخه کې له ځمکني ترانسپورت شکایت کوي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په عملي کېدو به تر ډېره افغانستان کې ترانسپورتي ستونزې حل شي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې لومړی پړاو 15 کیلومتره دی او په دویم پړاو کې به بیا دغه پټلۍ له اقینې څخه بلخ او له هغه ځایه به کندوز ته وغځول شي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر له لوري د دغې پروژې د عملي کېدو د کمیسیون غړي تېره ورځ د فاریاب اقینې بندر ته ورغلي وو څو زر تر زره د دغې پروژې د عملي کېدو زمینه برابره کړي.
اقینه کې د فاریا په ولایت کې چې د افغانستان جلالت مآب ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر او د 15 هیوادونو څخه د وزیرانو مونږ میزبان به هغه ان شاء الله راځي. افغانستان کولی شي چې د ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکیه نه کاسپین بهیرې ته یورپ ته واصل شي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شبرغان بندر له وسلولو وروسته به د تاجکستان کلغوزآباد ښار ته ورسیږي. افغانستان د 15 کیلومتره د ریل پټلۍ په درلودو چې د حیرتان مزار شریف ترمنځ غځېدلې په سیمه کې هغه هیواد بلل کیږي چې له تر ټولو کم د ریل خط لري. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو ته په کتو د ریل پټلۍ دغه پروژه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه ده. د اقتصادي چارو کارپوه استاد مسعود د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ریل پټلۍ له لارې له اروپا او منځنۍ آسیا سره د افغانستان نښلول به د سوداګریزو توکو پر قیمت مثبت تاثیر وکړي.
فکر میکنم اگر خطوان ایجاد شوه ما در مشکلات فوق العاده بلند
که ریل پټلۍ جوړ شي موږ خپل فوق العاده مشکلات له منځه وړي وي او افغانستان به بیا خپل هغه پخوانی مقام ترلاسه کړي چې د سیمې وصلونکو نقطې په توګه وو. دا د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي موضوع ده او زه دا د یو لوی استراتیژیکي موضوع په توګه ګڼم. برق، تیل، اوسپنه او دغه ریل پټلۍ د افغانستان لپاره استراتیژیکي موضوعګانې دي چې باید پام ورته وشي.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د ریل له لارې د خپلو توکو لیږد درالیږد ورته له تر ټولو ارزانه لار تمامېدای شي. خو د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ پروژه له ځینو هغو لارو هم تیریږي چې امنیت یې ډاډمن نه دی. خو وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپتیکا درې ورځنۍ غونډه چې په سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو پکې خبرې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر کوقندي نن د موضوع په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د همدې ډول غونډو له لارې هوارې شي. دا چې د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د پاکستاني لوري سره د کومو ستونزو پر اوارۍ خبرې کیږي ښاغلي کوقندي وویل
افغانستان په دې ناسته کې چې دا اپتیکا ناسته د اپتا د تخنیکي مسایلو ناسته ده په هر یو کال کې دغه نه یا په افغانستان کې د پاکستان کې جوړي کې دا نوبت په پاکستان کې جوړ شو او د افغانستان غوښتنه داده چې دا د ستونزه چې په پاکستان کې د هغه راهوار شي زمونږ په موټر او زمونږ په ترانزیت باندې امون کولی شي چې د بندر واګاتاری ته د 15 جنوبی آسیا هیوادونو ته تجارت ولرو او دغه نه زمون موټر هم کولی شي چې هغه مونږ هغه ضرورت لرو هغه کالی افغانستان ته راشي او دا 15 کشپزم ناسته ده د اپتیکا او زه مطمئنه ایم چې پاکستان هم حتما خپل پیشنهادات لري چې په افغانستان کې کوم ستونزه شته که نشته. زیاد ناسته ډېر تخنیکي ناسته ده او د دواړه هیوادونه هلې ځلې کوي چې هغه ستونزه چې تر اوسه پورې هوار شوی نه دی هغه باید هوار شي د ترانزیت او تجارت په بخش کې.
بله قوقندی صاحب دغه ناسته څو ورځې دوام کوي؟
انشاءالله دا ناسته د درې ورځې لپاره ده. نم خلاصیږي که اگر کوم برخه پاتش و سبا مشترک برخه پاتنش سبا انشاءالله در افغانستان پلاوی افغانستان تراجی.
بله قوقندی صاحب ورو صاحب پختنه غده چه پخوا هم داسی غندی شوی دی او ورد ستونزی شریکی شوی دی سم رهیل موجود ده چه دازل پدغ موضوعات بانده عملی و کوتلی گامون وافتل چیزه که پخوا هم ویلکی که چه پاکستانی لوری پا تردیر پا خپل جمنو که پا دی برخه که وفادار نره پات شوه.
بلا شکه چه هر ستونزه دیالوگ او گفتگو لخوان حلیگی داست ناس مطمئن نیمه چه در افغانستان در ترانزیت و تجارت لپاره او در پاکستان در ترانزیت و تجارت بلا نفع و بلا فایده نده. طول اگه استونزه خب استونزه هم پیدا کیگی استونزه در مخی نیمو در مطمئن نیمه چه داغ ناس کولیشی چه او بلا اگه ناس چه در دین مخی شوی سالورم و دریم دوام یا لمره ناسه در اپتیکا ناسه که استونزه حل شوی ده خو هنوز هم استونزه پاته ده بلا خبره ده چه استونزه پیدا کیگی هر سمره چه تاسه ترانزیت تجارتی او بل سره چه نگده کیگی بیا استونزه پیدا کیگی او دا ناسه هم در دیل پاره جه دا چه باید دا تخنیکی سونده چه دوار خاک است اقوی باید حل چیزه مطمئنه هم چه دا ناسه هم بلا نفع افغانستان لپاره و پاکستان لپاره نده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم د دې خبرونې وروستۍ موضوع په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه راپور پرون خپور کړ. د یوناما په راپور کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق جزئیات ورکړل شوي. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې 3545 ملکی وګړي وژل شوي 3455 ټپیان شوي چې په دیر شمیر کې 6858 تنو ته د طالبانو او 1845 ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله اوښتی ده. خو په دې راپور کې یوه دردونکې خبره دا ده چې په دې تلفاتو کې اکثر ماشومان او ښځینه دي. دا ولې؟ په دې اړه نوریاس نوري دا راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې تیر 2015 کال د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې د هرو څلورو وژل شوو ملکیانو یوې ماشوم دی. دا د وړم 2014 کال په نسبت ماشومانو ته په تلفاتو کې په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. د دغه راپور له مخې چې پرون ملګرو ملتونو خپور کړل د ښځو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې او هغه د وړم کال په نسبت 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو ایله چې تیر کال ماشومانو او ښځو ته د مرګ ژوبلې کچه زیاته شوې دا دی چې د طالبانو له لوري پر انتحاري حملو سربیره جګړو هم تر ډیره د استوګنو سیمو ته مخه کړې ده. په دې اړه چې آیا د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له دغو موندنو سره موافق دی، د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون موندنې چې کومې دي د ملکي تلفاتو په اړه ډېرې مشابه دي، خو زموږ کېدای شي چې ارقام د دې نه لږ ډېر ټیټ وي. یو خو تفاوت د میاشتو دی چې موږ په هجري شمسي کال باندې کار کوو، هغه درې میاشتې ضایع کېږي د تېر کال په حساب باندې. او اوس نو دولسم میاشتې ته اوس ایران مدر داخلی بود ولی بیا هم موندنې ډېرې مشابه دي بلې اطفال او ښځې ډېر اسې پذیره وي په دغه کال کې د هغه انتحاري حملې چې شوي دي هغه ځمکني جنګونه چې شوي دي هغه هدفمند وژلو کې او په کورونو باندې مرمۍ راپرېوتلي دي په مسکوني ځایونو باندې په دې کې ډېر اطفال او ښځې مړې شوي دي ول هغه هدفمند مرګونو کې بیا تنا نارینه یعنې دا د قاضي په نامو باندې دا د دولتي کارمند او کارکوونکو په نامو باندې یا د خیریه موسساتو کارکوونکي هغه ول په دې کورونو باندې چې مرمۍ راپرېوتلي دي او د سړک غاړې مرمۍ کې او انتحاریه ملاقات کې دا صحیح خبره ده چې اطفال او ښځې ډېرې ضرر لیدلې ده او هغوی ته ناملایمات او ناخوالې سره هغوی مخ شوي دي
چې ملګرو ملتونو په راپور کې تیر کال په افغانستان کې 3545 ملکان وژل شوي او 1455 هم ټپیان شوي. طالبان په سلو کې د 28 او دولت پلوي ځواکونه د 10% مسؤل بلل شوي او د پاتو 21 اصلي عاملین معلوم نه دي. دا چې ولې د جګړې لښکې لخوا د ملکي خلکو د خوندیتوب په تیر د ماشومانو او ښځو د خوندیتوب لپاره د بشري حقونو د کورنیو او نړیوالو مدافع ډلو د غوښتنو سره سره په دې برخه کې کموالی نه تسترګو کیږي بلکې برعکس مرګ ژوبله زیاتیږي. په دې برخه کې څه اقدام باید وشي چې دغه بهیر مخ ونیسي ول شيخ غلی بیدار وای چې په دې اړه قوي میکانیزمونو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه وروستي ارقام هم وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان حکومت رد کړي. دواړو لورو پر یو بل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اچولې خو په حقیقت کې لیدل کیږي چې هر یو لوری د کمو زیات ملکي تلفاتو سبب شوی دی.
ډېره مننه کوم نورې صاحب. قدرمن اوریدونکو دا د مسپخین 2 بجې او 1:30 دقیقې یو څه وخت هم ترې وختي رضوان مراد خبرونو د لنډیز دوړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه په اړه مشورې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلي غنی نن د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت غونډه کې ویل چې ډېر ژر به د دغو مشرانو نومونه اعلان شي او مېرمنې به هم پکې حضور ولري. د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود وایي هغه ډلې به وځپل شي چې سولې ته غاړه نږدي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د اچین ولسوالۍ 13 کلیې د داعش وسلوالو له موجودیت پاک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون نن په رسمي ډول بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شو. د روسیې صدر اعظم وایي مسکو به تر هغې په سوریه کې خپل پوځي مداخلې ته دوام ورکړي تر څو چې د سوریې ولسمشر د روانې جګړې سیاسي حل ته نه وي رسېدلی. او بوسنیا هرزګوین یې نن په رسمي ډول په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنلیک وسپاره.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د اپتیکاش په ژمه غونډه جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی مالی او اداري مرستیال احمد توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به تر ډېره د افریقا تړون پر تعدیل خبرې وشي او کوشش به وسي چې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزو ته د حل لاره وموندل شي. افغان سوداګر وایي چې په دغه تړون کې پاکستاني سوداګرو ته 80% او افغاني سوداګرو ته پکې 40% امتیازات په نظر کې نیول شوي دي.
نن په اسلام آباد کې د اپتیکاش په ګمه غونډه بیا د ایریږي. اپتیکا هغه کمیسون دی چې د اپتاد د تړون باندې به نظارت کوي، یعنی د هغه په تطبیق باندې، او د دواړو خواوو هغه سرغړونې به دا تثبیتوي او هغوی به خپلو هغه وظایف او مکلفیتونو ته متوجه کوي.
د شغل دورې په خبره اپتیکا هغه کمیسون دی چې د اپتیکا تړون باندې څار کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې تر اتلونکو 2 میاشتو پورې به له اقینی بندر څخه تر انخوی پورې د ریل پټلۍ جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د ریل دغه پټلۍ به د ترکمنستان له لارې افغانستان له آذربایجان، ګرجستان، ترکیه او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. دا د افغان حکومت یو له ډېرو مهمو پروژو څخه بلل کیږي. ښاغلي کوخندي زیاته کړه چې د دغې لارې په جوړېدو سره به د افغانستان صادرات اروپایي هیوادونو ته په اسانه او ارزانه توګه ورسول شي. نوموړي وویل چې د دغې لارې د کار پیل لپاره یو ځانګړی کمیسون ټاکل شوی دی. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل ښار کې د بزګر د ورځې په مناسبت د یو ملي نندارتون د جوړولو لپاره تدابیر نیولي دي. د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په 150 غرفو کې به د افغانستان کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شي.
سږکال موږ په څلور ورځو کې دغه نمایشګاه ډیزاین کړې او برابر کړې او هیله مو دا ده چې ټول تولیدونکي پروژې او مؤسسې په دغه نندارتون کې اشتراک وکړي او موږ په دې هڅه کې یو چې ډېر محصولات افغاني کرنیز محصولات او تولیدات ډېر په دغه نندارتون کې خلکو ته وړاندې شي او معرفي شي.
د ښاغلي راشد په خبره د افغانستان ټول تولیدونکي شرکتونه دې نندارتون ته بلل شوي دي او کوشش کوي چې سږنی نندارتون د نور کلونو تر نندارتونونو ښه او ګټور وي. د خبرونو پای
زمن غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پللم پرون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی.
د کندهار ولایت لمن میوند ولسوالۍ څخه ادریس نورزی لیکي دغه بدبختی روسانو افغانستان ته راوړه باید هر افغان د روسانو د وټلو ورځ ولمنځي. افغانستان تل د پردیو د اهدافو ښکار ګرځېدلی او قرباني خوار او کړېدلی ولس ورکوي. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دا مطلب لیکلی عبدالحد عثماني له کونړ نه لیکلی باید افغانان د روسانو څخه عبرت واخلي او سوله وکړي. او عبیدالله سروري د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي د روسانو له یرغل څخه تر نن پورې کومې ستونزې چې دي روسانو افغانانو ته راوړي دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه درډوی درامه یوې نوې برخې ته او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغو کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړیستلی وو. اوس راځئ واورو چې کلیوال څه غبرګون شي.
هی ګل پرې لږ زر زر راځه چې ناوخته کېږي. چې لږ کار مار خو له ګلالۍ او میرا سره وکړو کله به بیرته راځو؟
کار خو به خود ورسره کوو. آخر کور کې واده دی خو زه لږ دی تر اوسه ورسېدلی نه یو. ته بیا د بیرته راتګ غم کوې څنګه پلوشې؟
ته خو بې غمه یې ګل پرې. زه لږ ته خپله لور نه ده راوستې ځکه له تلو نه مخکې راتلو ته ورخطا ده.
ښه اوف وي پښه مې په خټو شوه. دا د ژمي رنګه خو خټو بده کړې ده. پلوشې جانې زه پوهېږم چې ستا ماغزه ولې سم کار نه کوي.
ولې داسې ورته وایې؟ ته پرېږده چې وې وایې. ښه ولې کار نه کوي؟
ځکه چې که ته یې احمد ته ورکړې وای اوس به ستا واده و.
مقصد په چامه لنډې ووهې نو بس خوشو چې ونه شو. که نه اوس به د نازنینې غریبي ژوند هم ګډوډو. زما خو به هسې نه هم خیر نه و.
ښه سمه ده سمه ده ما لنډې نه وهم. خو هسې خندا پته راغله چې تا وایې زر لښتې خپله لور کور کې پرېښې ځکه یې بیړه ده.
ښه نو دې کې څه خبره ده؟
د زر لښتې لور به بله ورځ دیکی کوي. غټه جینۍ ده او ته اوس وایې چې
ګل پرې خدای دې په خیر تا ته اولاد درکړي چې د میندو له زړه راشي. اولاد چې څومره لوی یي هومره اندېښنه ژورېږي.
هو زه مې یوه ورځ د ماما کې راتلم مور مې په ډېر نصیحت راته ستړې شوه. شوخه یې که نه ځکه به یې نصیحت درته کوو.
نه نه هرې مور ته پکار ده چې په اولاد یې پام وي.
ښه ښه سمه ده زر لښتې ابۍ ته اوس غلې شه. که خدای د اولاد لایقه ولیدلم بیا به ستا نه زده کوم.
ښه خدای دې لایقه وګڼه.
امین. صبر وکئ صبر وکئ مخې ته مه ځئ هلته څومره خلک دي.
هو او موټر هم د پولیسو ښکاري. راځئ درېږو به نه زر زر به تېرې شو.
چې څه خبره به وي پولیس به چا پسې راغلي وي؟
ته راځه پلوشې زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلي درته وایم.
اسلم بام ذاته ای
یم خو ما څه نه دي کړي.
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې له ریاست راغلي.
خو امیر صاحب ما
دا جلب دی. موږ ته ستاسو د دستګیرۍ امر شوی.
ته صبر وکه حامد صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړي، دنیا سره باندې ټول لګي.
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ ماده لمخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون لمخې مجازات کیږي.
ته صبر وکه حامد صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړي، دنیا سره باندې ټول لګي.
خیر، هر څه به بیا واضح شي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راشي.
به ورشي زما پلار را خبر کړي. زه نه ځم.
ما څه نه دي کړي، ما ولې بیا یې؟
پورته شي، پورته شي، زموږ وخت مه ضایع کوئ. دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو.
ما خو ټول ته ویلي زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قومندان صاحب، زما له نشه یې موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قومندان صاحب، زه هم بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا سترگی جادوگری دی، دا مینا لیوانی دا، جانان جانان چپ کی اوسی، سمرخ کلی دنیا گئی دا.
وی زما را مزب روایا مای ورتا جار شی.
و بخی زما پام نو چه تاسو دلتای رختیا زرمینی ترو ری یو سم در تاویل دا 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 خو اوس دی بیا به وای
وی دا زوره زمي د احمد لالا پام هیڅ نشته، بیخیا وای شو دی.
ته پرې دا زوره ول ګلالی پلار مې خپل صادر غواړي. چیرته ده؟ زر شرای کا.
هغه دی د صبر ور صادر مې د انګړ په دروازه پروت دی. ورشه لالا، نو وای خلا موږ پرې ته چې دا وریجې پاکې کو. ته خوشحال خوشحال ګرځه، موږ به کار کوو.
نیدی بیا اوریدلی چی وایی واده دی علادات پکی غرزی مولادات.
گلالای دا طول ستال لاسا، تا بیا زما لندو تا واچولم. ها خیر نمیریگی، وزم بیا بازه در سارا گورو.
اتسخل مرده اوخی میخیور تا توده شوی. گلالای داوری جی پلاس لیگ را دیخوا پوری وها، تم چی پا خبروشی ما نکم نایی. خواه داده یو تن مکم نشو دا پلوشه چشوه اترازوی پس را غلی و دلما نور کر را غلی و خیر دی کزر هم لارا هغه دی سوم را دیری و ریشی پاکی کری دی گل پری تی چنگ غلیه
زم خپلا برخه کار زر در کوم چه لارشم
زخو چه گورم لکار لچورتی زیاده ای تستره ای بس یکا دی پزلی که لکه چه چشه و گرزی دل درمینه کنانو ما تی ویلی و چه زر بنا راجگی گی خو تم لکه چه نی خبره؟
چرتا به خبره ای؟ که خبره وای اتروز بیت سوائلی و چه چه خبره و از خو سخت خپه شوم.
ولی سو شوی تم لکه خدای داد که چه او ستا دی پام شی بیای شا نپریده
از درمینه ترو ره پولیس را غلی و استا دلو رزو اسلامی پتو کسانو موجر تا پورتا که
وی ولی آقا خو
خدای خیر لکه چه اماغا دی پودر رو پتور لار تا سیکی نی زبا یو زل کورتا لارشم دی مور بی چه حال وی
حتو بدبختی ده دروازه ولی نخلاصه
صبر داره داره همونی
زر شفر زانی
بلار موری بلار میرم دی
چگه موار واها دنن ورزو کنه سترموشی و کلوری
سلام علیکم بلارا
و علیکم سلام خیر ویسی لوری
بلارا اسلام هم لکه تاغون دی بندی شو پولیسو بوتا
لارا که خبر شوم چوک دی کور که لوری
این چوکم نه بلارا دی خواد ترکو تیتا میراشا تندار اسلام پس دیره جاری
وی دی فرزانه بلارا ته خدایا شکر چه دی پختنی سره خومو پیدا شو
ورن داری تخایی
نهیم اورورا شکر دی چی راغلی من خود پلوچ میدان باتیو اصلا پولیس را نبود
خیر دی ورن داری واش نکوی نه خود یه پختین و چرین لپاره به بولی
کاش که دستی وی نهیمه لکه چه دازل پوپا دا بلا و وقت بلارا پولیس ورته وویل نشه یي مواد در سره و ځکه دې بیایو دا
غلی شه فرزانې خلک به هر څه وایي
خیر هر څه چې معلوم بشي. تاسې ژاړئ ما په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څویم ځل دی چې موږ سره دا پېښې کېږي. کلی کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم که نه وي اسلام راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلې چې دی له کوره په بیابان و.
څه یعنې دا رښتیا خبره ده؟ اسلام له پوډرو سره سروکار درلوده؟
هو وروره، خو هغه هلته ورته جوړ شوی و چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي و.
شفیع خو خیر به یې غواړو، الله مهربان دی.
نه یم وروره، تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې.
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس ځم د اسلام خواته. زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه صاحبه بار بستارم در طول کن. او سشوه ده کالوی غوطمی سشوه.
جابره ده چه بلا وخله؟ چه خبره ده در بانده؟
جار دشم سیلانی صاحب، بیره مو غرقه ده درزه سانو باسا.
ای خبریم کوی کنا که در وڑار شما و تنگ در نجک کم.
صاحبه جار دل تنگ نشم، اسلام در پدر اگرو.
سه خدای ده پارا سهی کدی بیای پیسی ورکی کدی دی کچنگا.
ستونه ایمو بچو
او اے اوز خبره وکا کنا.
نانا ده پیسو پا ورکی دو خوبا شکرو باسی چه مونگ تول ورک نکی دازل.
جا برا سامه خبر وکا کم مهم خبر اوی چه پا کل کار پوشم.
خاص اوف سشوه جرابه می سشوه.
جا برا کده دازلم پورا خبر او نکلا جرابه خود سکه چې له لوڅو پښو سره به د دباندې په واوره ودروم.
صاحبه پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولی.
تا ته چا وویل جابره؟ ته څنګه پوښتې؟
ما ورسره وعده ایښې وه چې نن به نور مواد ور وړم چې خبر شوم هغه پولیسو بیولی.
که دې هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. راشه دا د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. ورخطا یې د لاسه شمیره رانه ورکه شوه. که جابره تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای، سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله راتاو شوم، خو یو بلې خبرې حیران کړی یم. دا د شمېره زنګ تېر کړه.
خدای ته خیر کړه. بلې وښه یم رئیس صاحب، زما خبر خو اول واوره.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، آیا ستاسو په سیمه کې خلک د نشئی موادو کرکیله کوي؟ که مو جواب هو دی نو تاسو په وړاندې څه خبرګون شولئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 9 0 1 0 1. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 9 0 1 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وئ د دې اونۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی در پیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو صحرایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي، سږ کال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 130 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زندې کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زندې کړی و چې روغتون ته تر رسېدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 18 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجة الکبرى فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیز غونډه کې د خدیجة الکبرى ټولنې رئیس اغلې مریم دورانی وویل چې په ډېره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لومړنۍ افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لومړنۍ ترینر هم ده. صدیقې تر اوسه د پامیر، پنجشیر او آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړي دي. اغلی صدیقې ته دا ورزشي رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وم ټولګي کې وچې د غرختنې تمرینې پیل کړ. خو د دې ورزش مسلکي زده کړې په ایټالیا کې ترسره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایټالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشي رشتې ته د راتګ په اړه وایي، دا په وم ټولګي کې وچې له ایټالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لومړنۍ میرمن و چې دې رشتې ته راغله او د څو لوړو غرونو څوکې هم فتح کړې.
ما چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږېدلی یم چې له پخوای ورزش کوه او لومړنی استاد مې خپل پلار و. کله چې په اووم ټولګي کې وم له ایټالیا نه د غره ختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د هلکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوا نه د غره ختنې له ورزش سره بلده وم، زما پلار او نیکه مې هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنۍ میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی و زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکوش او پنجشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړه څوکه چې 6800 متره لوړوالی درلوده فتح کړ، او په 2019 کال کې مې د آلپ غرونو لوړه څوکه فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې، بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
اغل صدیقه وایي څو کاله یې په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتوانېده چې یوه ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپلو تمریناتو په اړه هم راته وایي.
چندین سال مبارزه کردیم تا اینکه دو سال
سو کلمه د غرختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بالاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غرختنې رشته رامنځته کړه او تر اوسه د غرختنې د فدراسیون د مشر په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمینه برابره کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلوو او د سات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له 14 نجونو سره د هندوکش د غرونو لوړه څوکه فتح کړه او هغه څوکه مو د شیر دختران افغان په نوم ونوموله. له هغه وروسته مو بیا د افغانستان لومړنۍ مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودله چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولی شي، د لوړو غرونو سرونه فتح کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لومړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړ څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د همالیا د غرونو لوړ څوکه ایورست هم فتح کړي. اغلی صدیقه وایي یو غرختونکي ته چې غواړي یو څوکه فتح کړي باید ځینې وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصې جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او دې ته ورته نور وسایل باید له ځان سره ولري. میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنیو ولایتونو کې فعالیت لري، له هیواد بهر هم ځینې پروګرامونه په نظر کې لري، خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما د ولایتای مختلف برنامه داریم و
موږ په بیلابیلو غرنیو ولایتو کې پروګرامونه لرو. هر ولایت کې چې د غره څوکه فتح کوو هماغه ولایت ته ځو. یعنې زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو، خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازمه همکاري نه کېږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې هیله سره ونیولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس پختر باشم.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې، خو دا وایي هېڅکله به ستونزو ته تسلیم نه شي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدهای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیری جالي او مبتذله فیسبوک پاڼه جوړ شوې، خو دا کړنې نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کال کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم، خو زه هیڅ وخت بیرته په شان نه ځم. کله چې سکل زما دفتر وسوځېده زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې، خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بې شانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهدافو ته ورسیږو.
با اونا دست ما را گرفته دوباره بلند بسازن، با کمک یکدیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغلی صدیقه 22 کاله عمر لري. د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غر څوکه فتح کړي هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خکل ډیر مشکل وي، خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غر څوکه فتح کړه نو له خوشحالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپلو فعالیتونو په جریان کې د دولت د نه پاملرنې له امله ګیلمنه ده. وایي دوی ډیرې لاسته راوړنې هیواد ته راوړي، خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم و نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده؟
موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه دا نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو، خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي، خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسنیو خود تشویق شدیم، اما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم ګڼي. په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه په آینده کې هم په دې رشته کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی امادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بله څوکه فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنی چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزیږي. ورزش د ډیرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډیر پلانونه لرم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
افغانستان مرګ نام خدا د تاریخ افغانستان ثبت بکنن به عنوان خانمای مبارز.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پاتې موده دي. په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چاره.
سلام.